نه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه های انکشافی، دوره ها، کورس ها و ورکشاپ های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون ها را مطابق با پیشرفت های جهانی هماهنگ بسازند.
سلام، ستړي مشي، سحر مو بخیر. تاسو مخه غل ازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د ماین پاکي موسسه ام ډي سي وای د ماینونو او نا چاو د توکو د چاودنې لقبل هر میاش په تکسان وشل کیږي. د دغه موسسه مشر شهاب حکیمی پرون سه شنبه صدر رسول خبرو کې ویل شاوخوا 8 میلیون افغانان له هم د نا چاو د توکو او ماینونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمی خبرداري ورکړ ک د افغانستان د ماین پاکي د پروګرامونو لپاره نړیوالې مالی مرستې ونرسيږي، نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لامل د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له کبله د مرګ شوبل شمیر لوړ شي. په عین حال کې د ماین پاکۍ بلې مؤسسې هیلو ټرسټ پرون سه شنبه په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو تر 80 سلنه ډېر قربانیان ماشومان دي. د مؤسسې پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغان ماشومان او ملکیانو د مرګ شوبل د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي ایران د اټومي پروګرام په خبرو اترو کې د تیر ورځو پر څاله بل ډول چلند کوي او د موضوع هغه حیران کړی دی. ټرمپ پرون سه شنبه فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي ایران په خبرو اترو کې د پخوا پرتله سخت دریځ شوی او د چلند دی حیران کړی یم. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بل پلو د اکسوس په نوم یوې ویبپاڼې راپور کړی چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام مخالف دی او غوره ګڼي چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکا او ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو 15 دورې خبرې اترې په ایټالیا او عمان کې ترسره شوې، خو تر اوسه هیڅ پایله نه ده درلودلې. دواړو خواوو د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره مختلفې نیټې اعلان کړې دي. د امریکایي چارواکو په خبره شپږم پړاو خبرې به د جوزا په 28مه د پنځمبه پورز وشي، خو ایران بیا د جوزا 15مه د یکشنبه ورځ د خبرو اترو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې ده. د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امر د ملي ګارد لازای پر ځای کېدو وروسته پرون سه شنبه په لسګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسیدلي څو لاریونونه کابو کړي. روټرز خبري اژانس وایي چې ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې خبر درای ورکړی و چې د وضعیت د کنټرول لپاره به سمندري ځواک وګماري. د روټرز په خبره د کالیفورنیا والی ګاین نیوسوم په دې حالت کې د سمندري ځواکونو ځای پر ځای کول غیر قانوني او سیاسي کړنه بللې ده. له تیرو 15 ورځو راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا د کډوالو پر ضد عملیاتو له پیل وروسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډېر شمېر ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. چارواکو ویلي اوس سوا سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمه دي څو په سیمه کې ځای پر ځای شي. د لاس انجلس په ګډون د کالیفورنیا او یو شمېر نور ایالتونو والیان ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي، خو اوسنی وضعیت داسې نه دی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سوریې څخه 0 دی او پر وړاندې ماتې وخوړه. د لوبه چې پرون د افغانستان په خوښه او خلاص په جای په سعودي عربستان کې وشوه، د سوریې ټیم وتوانید چې د افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. د لوبه د اسیا جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې ترسره شوې ده. له دې وړاندې افغانستان له میانمار څخه 1-2 په وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بله لوبه له پاکستان سره د میزان میاشتې په 18 نیټه ترسره شي. تاسی خبرونه واریدل اوراندې سره د مطالب اوریدل شي. افغانستان د ماین پاکۍ موسسه وایي چې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله هر میاشت شاوخوا سل کسان وژل کیږي. د هیلو ټرست په خبره باندې چې دغه ماینونه او ناچاو د توکو تر ډیره له ماشومانو قرباني اخلي، وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو. همدارنګه ته به هم رسر واوري چې په افغانستان کې دننه د هنډبال ځینې ښځینه لوبغاړي وایي چې د چې طالبان ورته په ورزش ځایونو او لوبغاړو کې د تمریناتو اجازه نه ورکوي. دوی اوس په کورونو او سرپټ ځایونو کې تمرینونه کوي. د چې تمرینونه څنګه مخې ته روان دي وړاندې به د دوی هم واورو. د اختر په ورځو کې به تاسو کتلی وي چې ډېر ځوانان له یو بل سره ورته جامې اغوندي. علت یې څه دی؟
ولغه دا غدا ټولې کړي چې کلیم علی مې یوره کانته کړې دي. بس دا خبره خپېږي چې یاره سره ګرون دي.
خوسته باور شو په دې اړه د ځوانانو خبرې به هم وورو. نور مطالبه مشته ملتیا مغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افتي. په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ یو موسوی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمي تېر ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوس مهال په میاشتنی ډول شاوخوا 6 تنو ته رسیږي. په ورته وخت کې د هیلر ټرست په نوم د ماین پاکۍ یوې بلې موسسې هم تازه ویلي چې ماشومان د دغو چاودنو د مرګ شوب له 30% برخه جوړوي. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم ماین پاکۍ مؤسسه خبرداري ورکوي کچېرې د ماین پاکۍ پروګرامونو لپاره بیړنې نړیوالې مرستې برابرې نشي لکه ونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنې دوته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه شنبې په ورځ د جون 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتنی ډول تلفات شاوخوا 6 تنه دي او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزونو سیمو کې چې شاوخوا 1200 مربع کیلومتر ځمکه ده ماینونه او ناچاو دي توکي پکې پاتې دي. کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیون خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم او غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونا د مرض خطر په قرار تاره.
هممهاله د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودنو د مرګ شوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسه د سه شنبې په ورځ د جون 13 په یو راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره د اوسپنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودنو له امله وژل کیږي یا سخت شوبل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودنو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هراتي اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه او د اقتصادي ستونزو له امله یې پخپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم می د ماین په چاودنه کې ژوبل شوی وو. ټول بدن او مخ یې سوری شوی وو. موږ د کور ټول غالي او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوري کېده ځکه لا هم په پښو تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یو پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. او زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته یا یو کیلو شیدی واخلو.
د هلو ټرس مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاو د توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 60% وګړي اغیزمن کړي چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 100,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډی سي د ماین پاکۍ مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 15,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوه خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1,200 ته راټیټ شوی دی. ویل کېږي چې په تیرو څلورو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمېر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تېر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکېل و هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبغالو
لا نړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسې زموږه ګلازادې رادیو نوري په افغانستان کې د نن هانټبال لوبيزيني خزینه ورزشکاران وای سره لدی چې د طالبانو حکومت پرې د ورزشي فعالیتونو ورزشي لوبغاړو ته د تک بندیزونه لګولي دوی په کورونو او پنازیونو کې خپل تمرینونه ته دوام ورکړی دی دوی چې ځینې د ملي ټیمونو پخواني لوبغاړي هم دی وای لسیزی زیاته موده لوبیدلی او دایې د ژوند مهمه برخه ګرځېدلې ده د طالبان حکومت د سپورت بدني روزنی او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټي په دې اړه د صدر اړیو پوښتنې ځواب کړي دي نور حال الله فیروزی عزیزی نورو
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکو د افغانستان د هندبال ملي ټیم یو خوانی غړی و دا اتوس کلن افغان لوبغاړي چې وای نه غوښتل د موضوع د حساسیت لاملای پر راپور کینو مخبور سي ازادي رادیو ته وویل هغه مهال چې د طالبانو حکومت پر افغان خزو او انجونو د غنو نورو محدودیتونو ترڅنګ پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګولای دا او ملګری په کور کې تمرین کوي
متاسفانه شرایط بر فعلا امرای ما خانمو یاري
نداره لبد امر غو شرایط مخکوزو ته برابر نه دي ځکه خپل ورزشي تمرینونه په سنگړي ورزشو ځایونو کې نشو کولای اوس مانوري ورزشکاري همکارانی په سرپټي چاپیریال کې په خپل کور کې تمرین کوو موږ اوس هم له روحي اړخه او هم له ټولنیز اړخه تر فشار لاندې یو فضا ډیره تنګه ده که چېرته موږ ته سم امکانات او زمینه برابر شي موږ به د لوبو ډګر کې یو وار بیا په ډېر ښه مورال حاضري او لاسته راوړنې ولرو
دا وایي د دې لپاره چې نیمایي عمرې په ورزش کې تیر سوی اوس چې پرې فضا تنګه سوی د خفقان احساس کوي او پر فزیکی روغتیا یې هم منفي اغیزې کړي دي د افغان لوبغاړي وایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په دې برخه کې او فوټبال کې هم لوبي او تمرینونه کوي او ان له هواده بهر په ځینو سیالیو کې لوبیدلې چې لاسترولن هم تریلری په هرات ولایت کې د هندوال ملي لوبډلې یوې بلې پخواني غړې هم ورته اندښنه وښوده او وی ویل سره لدی چې په هندوال او ځینو نورو اولمپیکی ورزشونو کې په تیرو کلونو کې خېل لاسترولن لرلې خو اوس ورته د تمرین لپاره لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې د 42 کلنې لوبغاړي چې د ورته ستونزې لامل یې ونه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
د ولایت مو مسابقه چې داشتم کابل باز از وقتی که تغییرات
به وجود آمده امارت اسلامی مون په ولایتونو او کابل کې سیاله درلوده خو له هغه وخته چې امارت اسلامی بدلونونه راوستي له بده مرغه اوس هسې تمرینونه نشي کولای ځینې سپکه تمرینونه په کور کې کوو ځکه چې اوس هغه بودجه نه لرو چې وسایل یې وپیرو او هغه سې تمرین وکړو کور کې تمرین کوو خو د لیس او د استادانو تر نظر لاندې نه زمون غوښتنه ده چې دولت د انجونو ته د دوی حقونه ورکړي کار تعلیم او ورزش ته د اجازه ورکړي
د لومړی وایي که څه هم هندبال لوبه په ډلیز توګه کیږي او پراخ ځای ته اړتیا لري خو په خبره راتلونکي کې د وضعیت بدلون په هیله په خپلو کورونو کې ځان ته او یا هم ملګرو سره خپل تمرینونو ته دوام ورکوي هندبال یو ډلیز لوبه ده چې هر لوبډلې له وو کسانو جوړوي د طالبانو حکومت بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټه چارواکو او ویاندې اتل مشورني د راپور تر خبرېدو د مرکزو یونجن لوبغاړو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د یادونې ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي د زده کړو کار په ګډون د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ورزشي فعالیتونو او لوبغاړو ته په تاک ان د لوبو پر نداري هم بندیز لګولای دی چې لامل یې ډیری خزینه ورزشکاران او لوبغاړي د هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي خو مخکې یو شمیر افغان خزینه لوبغاړو چې دا مهال په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې دي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له خپلو ورزشي فعالیتونو پاتې دي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
وړاندې به په دې اړه چې په اتریش کې یوې ښځې په برید سره ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې زیات تر څه ولرو. خو اوس په دې اړه سره راپور واورئ چې پرون د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ وه. یو شمېر هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړې دي او په دې برخه کې لسګونه نورو مېرمنو ته د روزنې او کار کولو زمینه برابره کړې وای، دوی د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په موندنې کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان ته صدر ډیو پوښتنې ځواب کړې نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام له په دې راپور کې اورو.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري وایي، له تیرو شلو کلونو راهیسې د غالیو اوبدلو، د ګنډې افغاني جامو جوړولو او مورادوزۍ په برخه کې کار کوي او د خپلې کارخونې له لارې لسګونه مېرمنو ته کاري زمینی هم برابرې کړي. نوموړي وایي 8 لک افغاني سرمایه لري او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته مېرمنو ته معاش ورکوي، نورې لسګونه مېرمنې هم روزلي او زیاتره اوس مهال خپل ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لړل ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړی. د کار ته ما وهڅول او مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم سره تر 50 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولای او خزو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري ازادي رادیو ته ویل کاته هم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي، خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي تر څو پیرودونکو را جلب کړي.
اوس مهال د مورادوزي او نورو برخو کې کار کوو. په خپل هڅو توانیدلی او چې یو څه پلورونکو ومومو چې ډېرې له هیواده بهر دي. اوس چې دا صنعت اونې ده، موږ باید د خزو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودای چې ټول شرکتونه پکې برخه لرلای. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت خزو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبسین وای خپل تولیدات تر ډیره په انلاین ډول افغانستان بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي، ځکه په خبرې چې دوی کله خپل محصولات پراخ کړي او په نړیواله کچه بازار عمومي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د خزو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده، بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوی لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري، خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لوري پر خوځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړي. لډلی محمد بشیر دودیا لزادي راډیو ته ویل
لاسي صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلي او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندښتونو کې برخه واخلي یا د شه غرفې دوی جوړې کړي چې په هغه کې د خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي. تاسفانه په افغانستان کې داسې نهادونه او بنسټونه نشته د چې دا تشویق کړي. نو په داسې شرایطو کې چې د خوځو په هر نوع فعالیت باندې بندیز لګېدلې ده، متاسفانه دا په لاسي صنعت باندې هم منفي تاثیر لري.
د اقتصادي چارو بل پو عبدالنصر رشتیاوای مالی او په دې برخه کې تخنیکی مرستو ته لاسرسی د صنایعو په برخه کې د خزو د مهمو اړتیاو لړلې دي چې لمخې دوی وکولای شي خپل فعالیتونه لا پراخ کړي. د لاسي صنایعو په برخه کې خزي د خپل تولیداتو د سنځو په اړه په داسې حال کې شکایتونه کوي چې له تیرو نږدې 4 کلونو رئیس واکته د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته په افغانستان کې د خزو په زده کړو او کار سخت محدودیتونه لګول شوي دي چې لامل یې د خزو سوداګري هم سخت اغیزمنه شوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا اوترش په جنوب کې په خوانځي باندې د یو پخواني زده کوونکي لخوا په پریت سرګنو کسان ته مرګ شو بل وخته ده. نور تفصيل الله صفی الله ستنګ زین اورو.
د ګراس خاروالي الکاکار د اوترش خبري اجانس ته ویلي نه کسان وجل شوی،
بریدګار روس خپل ژوند هم اخیسته په ګراز او پوتریش کې داسې پیخي به ساری بلل کیږي په دې بریډ کې ګڼ خلک سخت پیان شوې هم دی او روختونو تر سوال شوې د اوتریش صدر اعظم کریستین سټوکر دا بریډ یو ملي تراژيدي بلل چې ټول هیواد یې کلک لړزولې هغه ویلي د هغه درد او غم لپاره هیڅ کلمې نشته چې موږ ټول اوتریشیان هم دا اوس احساس کوو د اوتریش ولسمشر الکساندر ولندربلن ویلي دا وحشت په الفاظو کې نشي بیانې ده وجل شوې د هغه خبره هغه ځوانانو چې خپل ټول ژوند مخکې درلود یو خون کې چې د دوی په سفر کې ورسره ملګری پولیسو ویلی تورن بریدګر یوازې عمل کړی او د هغه انګیزه نه ده معلومه د اوتریش رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر یو 22 کلن پخوانی زده کوونکی و د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې ژوره خواشینی ښولې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتې کایا کالس ویلی دې پیښې سخت ټکان ورکړی هغې په خپله ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې هر ماشوم باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او د ویرې او تاوتریخوالي پرته زده کړې وکړي د اروپایي کمیسن مشر اورزلا فون در لاین ویلی د ګراس خبرونه مې زړه ماتوي د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی تر دغه غمجن خبر وروسته د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي ښولې په اوتریش کې چې د نړۍ په لسو خوندي وادو کې حسابېږي داسې بریدونه کمساري بلل شوي په ښوونځیو کې وسلوالې حملې په ټوله کې د امریکا متحدو ایالاتو په پرتله په اروپا کې ډېرې غیر معمولي دي مګر په وروستیو کلونو کې د اروپا په ښوونځیو او پانتونو کې د بریدونو پیښې زیاتې شوي چې اکثرې د چارواکو په خبره له ترهګرۍ سره تړاو نه لري د فرانسې په ختیځ کې د نوجن په سیمه کې نن سه‌شنبه یو بریدګر د یو ښوونځي یو کارکوونکي په چاقو وهلی او وژلی دی سکال په جنوري کې یو اتلس کلن ځوان د سلواکیا شمال ختیځ کې په یو ښوونځي کې د لیسې یو زده کوونکی او یو ښوونکی په چړو ووژل تیر کال په ډسمبر کې یو 19 کلن ځوان بریدګر د کرویشا په زاګرب کې په یو لومړني ښوونځي کې یو اوکلن زده کوونکی په چاقو ووهه او څو نورې ټپیان کړل د 2023 کال په دسمبر کې د پراګ په چارلز پانتون کې وو وسلوال بریدګر څوارلس کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل هغه کال یو دیارلس کلن هلک د بلګراد په ښار کې هم په یو لومړني ښوونځي کې خپل اتم ملګري ټولګیوال او یو امنیتي ساتونکی په ډزو وژل شپږ ماشومان او یو ښوونکی ټپیان کړل
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
وس هم خوسته ورزو د خوس په خلګو په ځنګړ ډول د ځوانانو په منځ کې یو ډول لباسونو جوړول دود پرخ شوې دی هغه شمیر کې لواله ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نور خوشحالي په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي دوی وایي د دې کار څخه مخه ده چې نور خلک هم په خپلو کې د ګرانښت او دوستۍ ارزښتونه او د فکری نږدېوالي ګټو ته متوجه شي ورزو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو
په خوست کې چې په خوا به لکش به ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خوریدو دی کله چې په کلیو خارونو تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي د ډیرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې یو ډول بوټونه او چپلې یو ډول واسکټ او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینینه د پاک زړونو انزور وړاندې کوي د خوست دوه تن اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته ویل
ولا خدا کترې دې جمعې دې بټونه مټونه دې ټپای ما پای دې ولا خدا غدا ټولې کړي چې کلیم علی یو راکان تا کړي دې بس د خپل خپي کې جو یاره سره ګرون دې
مون هو ساختار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورکان جمعې دې کترې چپل هر څه مې ورکان ټپای نو دې پر کال شي خاګو ته خپل مګرتا او خاګو یو والي ته دې پاکي ته
خوستی ځوانان وایي کڅه هم د ودونو اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونو کول لزوانانو راګټ شول خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپل ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي د خوست دوه تر نورو اوسیدونکو مرزي روخان او کوثر ویل
مونږ خپل کلی ول چې کنا ټول سره په یوازې تی پوکنیو او بل ټول کلی ولا مشرون مچ دي هغه ټول یو رقم لباس کول ټول یو رقم نظم لباس یو رقم مارش یو رقم تکو تاسو سره په شولو په خپل ټولنه کې خاص ځوان او تاسو په مینه مخابات کې
لته دا غدا چې مونږ ته ټول یو ملګری او مونږ غواړو چې اتفاق را مونږ ته شي اتفاق او غواړو رقم یو رقم لباس کړی
بلوري ته د ټولنې مخاور او رون اندي په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوې دود کې باید د ټولنې زینو منلو ارزښتونو ته پام وشي یو تن خوستای فعال حمید الله ترابی وایي
دا یو پیغام لیک دی د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره
اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامع د دې ټولنې د فرهنګ او د عناناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی پخوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلي پر ځای په ډلهی زتو غشنو او تفریحي سیمو او د نورو لري او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال کوم چغلې نه ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري اوس د ساده رادیو خبرونه کولای شي چې پر سوشل میډیا او زموږ په ځنګړي اپلیکیشن هم پیدا کړي. تاسې کولای شي چې د ساده رادیو اپلیکیشن په ګوګل سرچ کې پیدا کړي او همدارنګه په اپ سٹور کې پیدا کړي، په خپل ټلیفونونو کې ښکته کړي او هلته په څلورشتاته ډول باندې کولای شي زموږ خبرونه واوري. لا دې سربېره تاسې کولای شي چې د ساده رادیو خبرونه پر ټویټر، فیسبوک، واتس اپ، ټلګرام، انستاګرام او همدارنګه زموږ په واتس اپ ګروپونو کې خبرونه او زموږ راپورونه له ویډیوګانو سره ګډ موندلای شي. که غواړئ چې زموږ راپورونه په متني ډول ولولې زموږ ویب پاڼې ته ورشي چې پته یې azadiradio.com ده. اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو چې هلته پولیسو د مخدره توکو په تجارت کې ځینې کسان نیولې دي.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظاهر پردی مشال ریډیو ته ویل چې د دغه ضلع د پولیسو مشر ڈی پی او مظهر اقبال د نشئی توکو سمګلرانو سره تعلق ساتلو په تور کې دوه پولیس لخپلو دندو لری کړی دي.
دا ملاکان کې کوم واقعا مخه لراغلی و نو پاغې کې دوه پولیس اهلکاران چې کوم د غاډي کې موجود و چې هغه نه منشيات برآمد شو، خو هغه فیر راغه او فیر مطابق مونږ ڈی پی او خبر چې کوم دی هغه سم دستی په دې باندې اکشن واغستو او فیر مطابق د دواړه کسان چې کوم دی نو کارې نه برخاست کړل او دا سلسله چونکی مخکمه وسم دا او روان وخت کې بم هم دغه شان سزا او جزا مل جاری وي.
پولیس وای د جون په پنځمه نیټه په ملکانډ کې د باړې دوه تنه حاضر سرویس پولیس سره د نشئی موادو نیول شوی او اف آی آر پرې درج شوی او ضرب عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د دې دوه نیول شویو پولیسو په خپل او د دوی کورنیو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. ظاهر پردي ویلي چې تیر کال 2014 کې هم خواوشا نه تنه پولیس په دې تور باندې لخپل دندو لری کړی چې د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو. په پیښور کې د نشئی موادو د استعمال پر ضد کارکونکو فعال شیراز خان مشال ریډیو ته ویل چې په دې پولیسو کې داسې کسان هم شته چې د نشئی موادو پر ضد کاروایانې کوي، خو بیا ځنې پکې داسې دي چې په خپله پکې ککړ دي او ځنې پرې روږدي شوي هم دي او په کار دي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
داسې ډېرې واقعې راغلي دي چې هغې کې مختلف زموږ پولیس والا شهیدان شوي هم دي، نو هر یو افسر هر یو اهلکار یو شانتي نه وي، څنګه چې د لاس پنځه واڼه ګوتې یو شانتي نه وي، دغه حساب زموږ چې څومره دا زموږ محافظ دي دام یو شانتي نه وي، څومره چې دې کې ګډ وډ خلک دي او دا چې سمګلنګ کې سمګلنګ سره سره د پسکلو کې انوالو وي او دغه سوچ چې بس ماته د دینه لسل روپۍ را روان دي، دا سوچ نشته چې زما په دې غلط حرکت په وجه د څومره خلکو کورونه برباديږي، څومره ویرانۍ راځي، څومره خلک افیکټ کیږي، نو دې مکمل روکتام پکار دی، چیکن بیلنس پکار دی، مکمل ویریفیکیشن پکار دی.
د خیبر ڈی پی او ویلی چې دوی د ټولو پولیسو په حق لا د زیات نه زیاتو معلوماتو را جمع کولو عمل شروع کړای او چې کوم تن هم پکې په غیر قانوني هلو ځلو کې ککړ وي نو لدندو به لری کړل شي. په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د دې قبایلی سیمو لږ تر لږه 28,000 خاصدار او لوی ځواک کسان په پولیسو کې زم شوي. د خیبر ضلعی پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې تیره څه موده کې په شاکس پولیس لائن جمرود کې په سلګونه پولیسو ته مسلکي تربیت ورکړی او زیاتره پکې د ښې کارکردګۍ په بنیاد ستایل شوي هم دي او ځینې تعلیم یافته کسان یې ترې سپیشل برانچ، انویسټیګیشن او داسې یو شمېر نورو شعبو ته هم لیږلي دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما ازادي ملما د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د زل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پیل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کال مخکې راووتلې ورستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. ورستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدلې چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې ورسته غږیږو
لبه د مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسېدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل کوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله همدا ډول ښځې چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ جوان چې د باران نروسته به کوڅو کې خټه وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سخت یعنې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه وو پکې، ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کمپ سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب وو، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم وه، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه هم بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکل شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی وه نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لاغی کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به نشو کولی، عادي املا او انشا به نشو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ
انسب یو ډیر جالب نقطه وبل هم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اړ چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضی کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د جدو حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول. او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې، دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خی، نو په هغه کې به د شعرونو راتلل، مونږ په تختو د شعرونو لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي او دا اندسې لکه که مونږ به چیرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشته درته وایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې، خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده. باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زموږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمه راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او درې ماشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه. رښتیا ځینې یې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوس زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړل چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه. چې حتی بادشاہان خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کوم ژبو چې مشهور شاعري وي هغه پزده کی. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس بری زیات شي؟
انسب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکزي هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاته لوسم زیاتیږي، او فکر کې یو تند محسوسه، او هغه پسې سړې کېږي چې د تند می چیرته خوروب کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې د پاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوخه چې کوم عنوانونه بو هغه به ځان ته نه خکړل، هغه به ویوړل فوټوکاپی به میکړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پریوتل کتم زنی الخونه به سیو خو بیا ماته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل، نو د هفته په اخر کې به مې کتاب ورو او بیا به مې بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری میږي، شاید نوم به تاسو اوریدل، خپل لیکوالم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله بچ ما غیته کتاب وروړه وروړه، نو ما به ځان سره دغه به مر سره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هم ته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشت یا کال تیر شوی د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله هلته به مشایرم کېدلې، مشایران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي، خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاستراوړنې څه غړې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او پاغي باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وي، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه هم پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.
تیرو راستان ویشم خ خوچ زن بون کے ستا ترات لو پات کے دیشم خوچ زن بون کے ستا ترات لو پات کے دیشم خوچ زن بون کے 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 خوش زن بون کے